سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زمونږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري شروع کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشي کړي او خپلو کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلي ویسټ د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالاتو د ولسمشر ځانګړي استازی راجر کارستنس یو پوسټ کې ویلی وو چې دوی بل خپل عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلې ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوري نظام د ملکی هوایي چلند پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزوا هری تر وجل کېدو لس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک پر حق له هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یو چارواکي ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,280,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دا شمیرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مشر مولوي محمود الحق احدي نن په کابل کې په یو غونډه کې وړاندې کړ. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د ایستلو پروسه پیل کړه. ایران هم په وروستیو کې د افغان اتباعو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې د افغانانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ډیر راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو ورځو کې د ایران پولیسو لخوا د یو افغان زلمکی د شکنجې ویډیو په خواله رسنیو کې ګڼو خلکو شریکه کړه او ډیر غبرګونونه یې وپارول. ایرانی چارواکي وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکو له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یو جټ الوتکه د افغانستان هوایي حدود ته داخله شوې خو بمباري نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونو په سیمه کې یو اندازه پخواني بارود د دې لپاره چاودلي چې له منځه یې یوسي او د چاودنې له غږ وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې بمباری کړی ده. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړی وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې جیټ الوتکې لیدل شوې دي او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباری کړی ده. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یو ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلې دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلومه کسان د ښځې کور ته ننوتي، د هغې تر څنګ د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګېزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د ناامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې عراقچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. نوموړی په تیرو وختونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او په ترکیه او جاپان کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې. پزشکیان نن یک شنبه د خپلو دیزه وزیرانو د ایران پارلمان ته وړاندې کړ. ترکیه له څه باندې یوې اونۍ وروسته پرون پر انسټاګرام خواله رسنۍ کې لګل شوی بندیز لرې کړ. ترکیه وایي میټا شرکت چې انسټاګرام ورسره تړلې د محتوا د لرې کولو لپاره د انقری اصول منلې دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو په خپل ایکس پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلې چې د محتوا د لرې کولو په باب دي. داسې محتوا چې ترکیه مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړې نه ده. په سوریه کې د امریکا پر پوځي اډې د پیلوټ الوتکو په برید کې څوتنا ټپیان شوې دي. د جمعې په ورځ د سوریه شمال ختیځ ښار حسکاته نږدې په خراب الجیر کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې د پیلوټ الوتکو د برید په اړه په پایل کې ویل شوي وو چې مرګ ژوبلې نه دی اړولي. خو رویټرز خبري اژانس نن سهار د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې یو شمېر امریکایي او ائتلافي پرسونل ټپیان شوې دي. د راپور له مخې ځینې پرسونل د لوګې د تنفس کولو له کبله ژوبل شوي او نورو ځایونو ته لیږدول شوي دي، خو ځینو نور برسېره ټپیان شوي دي. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوې دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي وویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. دا یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې مایکروسافټ د بهرنیو ایجنټانو په اړه په یو راپور کې وویل چې هغه هڅه کوله د متحدو ایالاتونو د 2024 کال په انتخاباتي کمپاین کې مداخله وکړي. ریټرز خبر اجانس د جمعې په ورځ د مایکروسافټ متخصصانو په قول راپور ورکړ چې د ایران له حکومت سره تړلو هکارانو هڅه کړې چې د جون په میاشت کې د متحده ایالاتونو د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاین کې د یو جګپوړي چارواکي حساب ته ننوځي. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. خبرونه به د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره وغځو. په دې خبرونه کې برا سره واورې چې د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې لیو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس رستی ناوړه چلند زړه بوګنونکی او غیر انساني بللې دي.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1950 کال او دغه پروتوکول 1960 کال ته هیڅ وخت نه نه ده کړی.
په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغۍ د انزرو باغونه زیانمن کړي.
پروسکا د مرز انزرو درې خوروار انزر وکړه، نو شش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزر کوله.
د افغانستان او نړۍ په اړوند نور مطالب هم را سره شته. ملتیا مغارم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د خبرونه زفرشته سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه راپورونو ته لومړی راپور د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولۍ د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې د یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګنونکی او غیر انساني بللای دی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه په خبره شوی خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ل یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د همغږي شورا په یو بیان کې دغه ناوړه چلند زړه بوګنونکي او غیر انساني بللې. د دغه شورا له لوري نن یک شنبه د اګست 11 په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه واځي له اسلامي قوانینو او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی، بلکې د ښه ګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین میراج ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ ګاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون د ویانا د 1950 کال او د پروتوکول 1960 کال ته هیڅ وخت نه نه ده کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو د 1960 او 1963 کال ته هیڅ نه نه ده کړی. خو بنان په اوسني حالت کې طالبان یوازینی لاله لري چې ایران سره وغږیږي، شخصي غاړې کې څه لري چې دغه ستونزه حل شي او ملت افغانستان کولی شي خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته، ملګرونو ته، سازمان ته، کمیشنری عالي ملل متحد ته. خدای طالبان کولی شي باید وی کړي چې دوی ته سهولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څانګه کې، که د کار او اشتغال په څانګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څانګه کې.
د نړیوالو چارو یو پو انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونشي، دوی حقوق تر پښو لاندې نشي، ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وایي افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او ګاونډ په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پر ورمیک زنګون ایښی او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولی دی. دغه خپرې شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
دمخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته. خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. په ننګرهار ولایت کې ځایي طالب چارواکي د دې ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د بمبار په اړه راپورونه ردوي، خو ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې. د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی او خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. نور حال فیروز عزیزی را کوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لوري د هوایي بمباریو راپورونه ردوي، خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندرې ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مومندرې ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس انتظار ورکړی وو هغې نه بعد تبلیغات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې ماخوستن ناوخته کې یوه پاکستاني تیاره راوښتې ده دې خواته، البته
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندرې ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی او تر پیښې وروسته ساحه کې امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د انتقال په حال کې لیدل سوي دي. په خبر کې راغلي دي چې دغه شان تر ډیورنډ کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل سوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویلي چې بیګاش په د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و. د څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاست کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و چې که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبانو پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړی و. پاکستانی اړخ تل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي، وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپلو سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا چې پاکستانی جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړې، هغه مهال طالبانو دا حمله وغندلې او وی ویل چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاستې د ازادي رادیو خبرونه وستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي او په خبرونه کې پاتې نور راپورونه هم را سره شته. ورزوبل راپور ته د طالبان حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه د نړیوالو اداوې رد کړې دي. د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند تولونیس خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګریزو ډلو پټنځایونه لمانځه یوړل شوې دي او ترهګر یې یا وجل شوي او یا هم تر محکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه راپورونه بی بنسټ بللی وو. د طالب چارواکو دا څرګندونه وروسته له هغه دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور له سنا کاکړ ناوړو.
په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو د شتون په اړه له پراخو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د زمري په شلمه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګریزو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر یې وژلي او یا یې هم نیولي دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قانی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمیر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره داعش او یا نورو ډلو ته پټکوې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې د ادا پر بنسټ یې د داعش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی یې پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که داعش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. داعش مسؤلیت منلی دی، خو که داعش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د زمري په 19مه په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونه وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د داعش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلې وه. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 34 کلن راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه. خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتي اوس هم ورزو نړۍ تاسو ورکار کوو په نړۍ کې به مو د غزې حال خبر کو په داسې حال کې چې امریکا اروپایي اتحادي او یو شمیر نور هیوادونو د غزې پر یو خونځي د اسرائیل پر حمله اندېښنه کولې او هغه یې غندلې اسرائیل د خان یونس یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو ووځي په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکي له مبهم سره مخامخ کړی دی پاتې حال اسمت ساروان راکوي
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غزې ترنګ کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووځي د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري ژوند برخه نه ګڼل کیږي د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکی وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو تلیفونونو الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی لبلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د اګست په لسمه د غزې ښار د یوه ښوونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري د غزې د بیړنیو چارو د ملکی خدماتو اداره وایي چې په ښوونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ غندلې ده د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکی وګړي وشل شوې دي د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس چې د کمپاین په یو لاریون کې د ګډون لپاره په فینیکس کې و په غزه کې د اوربند او د يرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه په غزه کې د شوانزی له ودانۍ څخه فلسطینی بیزایه شویو کورنیو د استوګنی کار اخیست د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې بریټ کې نږدې سل کسان وژل شوي اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي په ورته وخت کې فرانس پریس او ریوټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یو چارواکي له قوله د بریټ په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکی دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبري اعلان وکړ او ویل چې د مړو شمیر درې نیویته لوړ شوی چې پکې یو لس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنۍ ژوند کاوه چې پورتنۍ پوړ او ټیټ پوړې د جماعت په توګه کارول کېده د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوی چې د دوه ترهګرو ډلو د قماندې مرکز پنهه کړی اسرائیل ټینګار کوي چې په بریټ کې داسې دقیق مهمات کارول شوی چې همره تلفات نشي اړولې څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم د افغانستان اوروزګان ولایت تصرف کارکو په اوروزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزورو باغونه زیانمن کړی دي کروندګر او بڼوال ویل دي عمله سکالي حاصلات نه درلودل لسیمه زمون همکار راپور راکوي
د اوروزګان ولایت د انزورو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سش کال په دغه ولایت کې د انزورو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي دی وای لامل یې د جړی پونم ناروغي د چی دینزورو باغونه یغیزمن کړی دی و دیرش کلن اختر محمد چی د ترنکوټ شاراروند د دیهیاک پسمکی پر وجری بزمکه د دینزورو باغ جوړ کړی ازادي رویته داسي ویل
پروش کلر مژ دینزورو درې خوړ انزر وکړ نو شش کال ک زړی نه وای شپږ خوړ انزر کوله نو داسو جړی وکړ یو نیم خوړ دوغه به وکړ نو
نور احمد بیا د ترنکوټ شاراروند یو بل بڼوال دی د هم د ورته ستونزو یادونه کوي
د واجری په ځای انځکه د 2500 بټین زر دی تیر کال یو خوارو شلمانه کړی دی او شاش کال له چا ډیرو کې دا جیش منه
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د جړی په نوم د ناروغي د مخنیوي په برخه کې له دې سره مرسته وکړي د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر آزادی راډیو ته وویل
او جې بارانو جې سلابو دونه را توانې کړه سم پر نیمه خو را توانې کړه ګوره خدای چې خپل وینې دا د مرزونه په وکړل د خپاک دا دی ویښه لانه دی چې وسمه خلاص دا واسطه ګرځول دي خالي خوراک ته نه دی وان د خوراک لم نه دی دا ګوره چې غوکه هم نه خوري دا راکاسه دا به بس خالي غورځه دونه توانونه دا اربع غوانته سم پر نیمه کې توان یو رسولې یو لشک کمی کنه خامہ خیر رسولې زموږ د غشتنګه د غصه داد چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکي یو کال ته خاص دغه باخته پټمو ګرد کال نو بم پر لګولې مصرفونه مم پر کول کودونه مم پر کول یو غونی کود سپین کود غدي پشپاش درش پر نیم زر کالدار باردا تور کو په چا واس ولا کرسته
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسولین په نږدې راتلونکو کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګران او بڼوالو ته د روزنی زورک شپونو د جوړولو ژمنه کوي د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقی په انزورو کې د جړی په نوم د ناروغي لامل د اوبو لګولو نامنظم والی یادوي
او لامل د دې جړی مرز هم دا په معیاري شکل د ابیاري نشتم دی مثلا سی ابیاري په معیاري توګه باندې د سینې دی نه کوي نو په دې حق باندې زموږ هغه تخنیکی او مسلکي ټیم دی ته په هاوی ورکړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دی لپاره موږ دا د په هاوی لړی جاری وساتو
دا چې بڼوال څنګه کولای سي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې نموړي وویل
روزګان کې د جړې وکړې انزور نو دی دغه دوی لته خو همدای لته دی اول دغه ششکل ورشتونه ډیر وسوله ورشتو په مهار باندې خلګو به مور کوي چې دغه ضرورت نه ورته اول دغه چې بیا نصافي ګرمي باندې رااله د ګرمي په مهار دی دغه به خونه نور نه پټ کړی دغه انزور ده او بل خبره دا په مومي ډول کې درته هم په هوا کې رطوبت هم دغه بارانو رئیس دروازه پورې پاز کم وخت په هوا کې رطوبت لنده بل ډیر نو بیا دغه او دته ورته نور مرزین بده کنه وایز پنځور کې بلکې په غنمو کې په نور نه باتال کې بادام کې په ډیرو شان کې ششکل د مرز راښکار شي او مخنیوي په یو رقم کې نو دا خود ته دولت پیدا کاری وکي دولت ته رقم چې مثلا لابراتوار سره باید دغه مرز ټیسټ کې وکي دا دغه لپاره دوا پیدا کړي دوا پیدا کړي بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګران یې صرف وکایا کولای شي مثلا وکایا وکي
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د ماحال پر 1500 جری به هکتار ازمکه باندې د انزورو باغونه جوړ سوي دي چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري په دغه ولایت کې د انزورو کنداري من له زر افغانۍ څخه نیولې تر 4000 افغانۍ پورې پلورل کیږي
په افغانستان کې به مو د کرکټ له حال خبر کو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ نه هم پړاو پیل ته پوره چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات آزادی راډیو ته دا هم ویل چې د دې لیګ کې د ګډون په موخه د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر غړي چې بهر کې په لوب بوختو کابل ته رسیدلي او یو شمیر په لار کې دي نور حال په دې راپور کې واوري
ټاکل سوی سبا دوشنبه د اگست میاشتې پر 12مه په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ نهم پړاو پیل سي د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د دغه لیګ پرانیستې او ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات آزادی راډیو ته وویل خغلی سادات وایي دا سیالۍ چې د اگست میاشتې تر 25 نیټې به دوام ولري د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د سپورت چینل له لارې به هم په ژوندۍ بڼه خپرې سي د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د دې سیالیو پیل ته خوشاله دي د بغلان ولایت اوسیدونکي نصیر احمد شینواري آزادی راډیو ته وویل
دې حالت او شرایطو کې افغانان ټول ارقام د فشار لاندې دي ذهني فشار لاندې دي له هر خوا له هر اقسام اقتصادي لخوانه هم اجتماعي لخوانه او دغسې لوبې چې د افغانانو په خوله باندې مسکا راوستلی سي
د پروان ولایت اوسیدونکی هدایت الله راشد بیا وایي
د ټکټونو د بیو په رابطه باندې
چې اکثر وخت د خلکو اقتصادي توان د دې جواب نه کوي چې په هغې کې اشتراک وکړي، نو چې په تلویزیون باندې خپرېږي دا یو ډېره ښه خبره ده. فکر کوم چې هغه کسان چې کاري مصروفیتونه لري او خپل وخت نه شي کولی د خپلې خوښې لوبډله تعقیب کړي، په تلویزیون باندې نشرېدل یې هم یو ډېره ښه خبره ده.
د کرکټ بورډ خبره په دې لیک کې به د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي لکه راشد خان، ابراهیم ځدران، رحمت الله ګربز، محمد نبی ساحل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزای، حشمت شهیدی او یو شمېر نور لوبغاړي هم ګډون وکړي او په خبره یې هیڅ بهرنی لوبغاړی به پکې نه وي. بلخوا ځینې کرکټ پوهان د شپږیزې لیک د اهمیت په اړه وایي چې دې سره به د کورنۍ کرکټ